د مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې روانو هڅو نوي وضعیت ته به هم کتنه وکړو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته خوښ شئ چې خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هلمند ولایت چارواکو منله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی او د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤول دی. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت چارواکو ومنله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په ډېره خوښۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتې دي، چې هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې، د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي، موږ هیئت ټاکلی دی. هغه هیئت به ټولې څېړنې نهایي کوي او هغه به ستاسو سره شي.
تر دې مخکې د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر یوه اعلامیه وایي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. د اعلامیه په وینا تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ اړوند په تختې پل کلي کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې په پایله کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژل سوي او د دې شبکې درې ښځینه مهمې غړي چې په اردو او انګلیسي ژبو یې خبرې کولې د تحقیقاتو په هدف ژوندي انتقال سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د القاعده شبکې ټول غړي د پاکستان د کراچي اوسیدونکي دي. تر دې مخکې د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قومندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودیدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیا له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته 9 ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا دوه غړي په دې حمله کې د 15 ملکي وګړو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې عطا الله افغان ویلي چې دغه کسان د موسی کلا ولسوالۍ په خاکسار سیمه کې د حملې ځای ته نږدې هغه مهال وژل سوي چې په یوه واده کې ګډون کړی و. د هلمند ولایتي شورا بل غړي عبدالمجید اخونزاده د 30 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا کړی ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د ملاتړ وروسته له هغه څرګند سو چې چینایي چارواکو پرون په پیکینګ کې د طالبانو له یوه پلاوي سره ولیدل. دا کتنه دوی اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر نهو پړاوونو مذاکرات وروسته دا خبرې لغوه اعلان کړې. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایند جینګ شوانګ نن ویل پیکینګ هیله لري چې طالبان او امریکا به د دې مذاکراتو فرصت ته دوام ورکړي او چین چمتو دی چې په دې اړه رغنده رول ولوبوي. جینګ همداراز ویل پیکینګ مصالحې او ثبات ته د رسېدو لپاره په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره خبرې کړي دي. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په امریکا که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې اړوند د امریکا او طالبانو خبرې به بیرته پیل سي. دا خبره د پاکستان دولتي رادیو په راپور کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤول ایران دی. جانسن همداراز وویل چې برتانیا د سعودي عربستان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د امریکا په نظامي هڅو کې پر ګډون غور کوي. د نیویارک ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې برتانیا له خپلو متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د ترینګلتیا په برخه کې کار کوي. په منځني ختیځ کې وروسته له هغه وضعیت ترینګلی سو چې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو حمله وسوه. او مخکش امریکایي سناتور لینسی ګراهام وایي غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهام دا خبره د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له کتلو وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څلور اویایمه غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. دې امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د اف 15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. امریکا د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغه له دې پروګرامه وایستله چې انقره له روسیې څخه د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ملي امنیت ځواکونو دا ځل په هلمند ولایت کې ملکی وګړي په نخه کړې دي.
یو کوم شي هغه هیڅ معلومات هم نسته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه او ماینه او د خپل ټوله فامیلی ټوله ختم شوی دي چې په کوم باندې به ما چولې دي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره کړي. په یو مرکه کې به دا مسله وڅېړو چې آیا دا کتنه به د سولې پر هڅو کوم اغیز وکړي که نه.
د امریکانو لپاره سید تر څو مناسب وخت چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
یو شمیر کاندیدان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو غوښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند ولایت په موسی کلک ولسوالۍ کې ملکی وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته د وژل شویو کسانو وارثین راغلي دي او وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی ګڼ شمېر دوستان وژل شوي دي. د هلمند چارواکي په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفات تاییدوي. د ولایتي شورا غړي بیا د ملکي تلفاتو شمیر تر هغه زیات بولی چې په رسنیو کې خبريږي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
زنانه را سره د تشکامه کوي، زنانه را سره ګور د بغار کیږي.
نجيب د مساکله ولسوالۍ د کنجاک او شواروز د کلی ده. د تیر شپې د چاپی او عملیاتو پر مهال د خپل کورنۍ څلور ټپي سوي غړي د لشکرګاه ایمرجنسی ته راوړي دي. د ازادي راډیو ته ویل د شوځو ماشومانو سره چې په دوو موټرونو کې سپارول و د تروان ول چې هوایی بریټ پر وسو او د کورنۍ ګڼو کسان ته مرګ جوړ بلواوښتل.
موږ د شپې پر لاس بجې باندې موټر ترکت ورکړی دی. موږ زای کلو خوشحالي و وادو د شپې په چاپه کې وشته. چاپه کې مانت څوار لس کا شهیدان لرو، اته کا سکنه کا موږ زخمیان لرو. دا شهیدان کې څلور می خپل د کورنۍ دي چې درې زنانه دي او یو مردانه دی. او نور چې دي بس درې د یو کور د زنانه دي درې د بل کور زنانه دي څلور د بل کور دي یو د یو کور دی بل د بل کور دا ګرد زنانه دي.
هغه معلومات چې د حکومت لخوا د رسنیو سره شریک شوی دي ښیي چې د کندهار څخه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو یو ډله د موسی کلاو ولسوالۍ په یاد سیمه کې په عملیاتو بخته وه. د کندهار دولت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی لامې کراغلی دي چې د دې عملیاتو پر مهال د القاعده 15 مهم غړي وژل سوی دي. درې داسې بهرنۍ ښځې هم نیول سوي دي چې په اردو او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړی مجید خونزاده چې د موسی کلا څخه راوړل سو ټپیانو ته د وینې ورکولو لپاره ایمرجنسي روغتون ته راغلی وو، ازادي راډیو ټول تلفات تر هغه ډیر دي چې نجیب او مطبوعاته وایي
ګډ ځواکونه هلته عملیات کړي دي. د عملیاتو په نتیجه کې چې لس کسه ټپیان ایمرجنسي ته راوړي دي او د څلویښتو په شاوخوا باندې ښځې او کوچنیان او ماشومان په شهادت رسېدلي دي. یو کور چې هغه هېڅ معلومات یې هم نشته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه وو ماینه وو دی خپل ټول فامیلی ټول ختم سوی دی چې په کور باندې به ماچولې دی. او په دغه سیمه کې چې دا واده مراسم تر سره کیږي په دغه سیمه کې خلک د سیمې خلک د واده ګډونوال وایي چې موږ ژغونه باندې کول چې دا واده د ملکی کسانان او ټکان مکوي ټکان مکوي.
د مساکلا څخه د پیښې د ټپیانو سره راغلي کسان بیا وایي د افغان ځواکونو د تیر شپې د عملیاتو پر مهال 14 کسان چې ټول ښځې او ماشومان دي وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی بل خبر پانه کې راغلی دی چې د موسی کلا د شواروز او کنجک په عملیاتو کې د موسی کلا د پاره د طالبانو ولسوال فرهاد په شمول 22 کسان وژل سوی او 14 نور چې د پاکستان او بنگلاديش اتبادي نیول سوی دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر طالبان وژل سوی دي. دوی هم ملکی تلفات منی او پاره د پلټونو د خپل خبر ورکوي.
په عملیاتو کې څوار لستنه وسلوال مخالفین چې په غو کې خارجيات په هم شامل دي، د القاعده شبکې مهم کسان هم شامل دي، غیر منځت للی دي. او په ترڅ کې څالوور تنه شتینه ژوندینی ول سوي دي چې هغه هم په دوشه په باندې خبرې کوي. په ډیر خوشنۍ سره دا یادونه هم کوي چلته ملکی کسانو ته هم تلفات وشتي دي. وای بریټ سوي دي په ډیپو باندې د ډیپو د انفجار له کبله اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي موږ حیات ټاکلې دي.
طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده. کار یوسف احمدی رستنی ته په یو استول سبي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې چاپه د واده پر مراسمو ول سوي دا وجل سوي ټول ملکی کسان دي. هغه د القاعده او بهرنیو اتباعو وجل او نیول رد کړی دي. محمد راستای تازه دی رادیو هلمند.
پینځه ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو لاس کسي زړه د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې موده په هیڅ صورت نه بدلیږي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د لسو نوماندانو ترمنځ په یوه پریکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د انتخاباتو د ځنډ غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ نوماند شهاب حکیمي وایي دا پریکړه به نږدې ورځو کې اعلان شي.
دغه توافقنامه امضا شوی فقط د وخت په ارتباط چې دا څه وخت اعلان شي په دغه کې موږ نهایي توافق ته ونه رسیدو. نو هدف یې دا ده چې دا انتخابات وزندگی ترغه پولیس د سولې مساله هغه سي په کمیسیون کې اصلاحات راسي او په عمومي توګه د سي او اداره څنګه وکول سي د انتخابات لپاره وچی.
د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیز جلی بیان محمد عارف کیانی هم ورته نظر لري.
ما خواهان تاخير مشروط انتخابات هستیم.
موږ د انتخاباتو د مشروط ځنډ غوښتن کیو. شرایط دادي تر هغه چې د انتخاباتو په ټوله پروسه کې اصلاحات اعمال وي او په دې ټوله برخه کې زموږ پښتنو ته ځواب ورکون کیوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز جلی بیان فضل غنی حقمل وایي چې له دوی سره دغه پریکړه لیک شریک شوی او ژر به په دې اړه ښاغلی حکمتیار خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشرۍ بل نوماند فاروق نجابي بیا تر انتخاباتو وړاندې پر سولې ټینګار کوي. د نوموړي په خبره په دې سره به خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ځینې نور نوماندان بیا د انتخاباتو ځنډ غیر منطقي بولي. فرام ارستمانا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات د ځنډ غوښتنه غیر عقلاني ده، ځکه اوس انتخاباتو لپاره ټول تسهیلات ملي او نړیواله اراده موجوده ده. اوس نو نه کیږي چې موږ یې د ځنډ غوښتنه وکړو.
د سید نورالله جلیلی په مشرۍ د مادر وطن په نوم ټاکنیزه ډله هم وایي د میزان میاشتې د شپږمې نه بلې نیټې ته د انتخاباتو غځول غیر قانوني دي. خو دا چې په دغه لس کسیزه ډله کې چې غواړي انتخابات وغځوي نور کوم نوماندان ګډون لري، د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمي چې د دې ډلې مشري کوي په اړه یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری نوماندان د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر کمپاینونو له دې امله شکایت لري چې له دولتي امکاناتو کار اخلي، هغه څه چې دغه دواړه نوماندان ردوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په هیڅ صورت کې بعد انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه بدله نه شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت
په اوس کې د ټاکنو ځنډ هیڅ کوم مواجه دلایل نه لیدل کېږي. کمیسیون تخنیکي چارې بشپړې کړې دي، پوره آماده دی تر څو د میزان پر شپږمه ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي.
د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندان په دې باور دي چې اوس د سراسري رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط برابر نه دي، چې تر ټولو ستر خنډ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ناامني ده. د دوی په خبره لومړی باید سوله وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. د پرسیال کې ده چې انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ولسمشر اشرف غنی د کاندید په توګه د کمپاین لپاره بامیان ولایت ته تللی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بدخشان ته، احمد ولی مسعود غور او ګلبدین حکمتیار جلال آباد ته تللی دي. ناجیه ساپی د دوی کمپاینونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د ولسمشرۍ پیژندل شویو نوماندانو اوس مهال خپل کمپاینونه ولایتونو ته غځولي دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د دوشنبې په ورځ څلورو نوماندانو، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود، کمپاینونه وکړل. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله په بدخشان کې پر ولسمشر غنی تند انتقادونه وکړل چې غوښتل امنیتي ځواکونه له 500 ډیر نه وي. محمد اشرف غنی تل ټینګار کوي چې په پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شاهد ده او په دغو غونډو کې حضور درلود، چې ولسمشر غنی تل به ویل چې امنیتي ځواکونه باید له 500 نه زیات نه وي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد اشرف غنی بیا په بامیان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال پر ښاغلي غنی نیوکې وکړې.
ډاکټر عبدالله ته تاسې 15% رایه ورکړه، خو بهرنیو چارو وزارت کې 3000 ګان مقرر کړل. ولې د ډاکټر شاران د ورپېژندلو په اړه ترې پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې په ننګرهار کې دیني عالمان د دولتي تروریستانو له لورې وژل شوي.
مسئولیت طالب نه منل، مسئولیت داعش نه منل. قاتل او تروریست چې نو فور دولتي تروریستان وته دا لري یو ځنته ننګرهار کې نه دی، په کابل کې پایتخت کې دا لري روانه، پروان کاپیسا کې دا روانه دی، یو څه ګوټ ګوټ دا لري روانه.
بل نوماند احمد ولی مسعود بیا غور ته تللی وو او د حکومت په کړنو یې تند انتقادونه وکړل.
مردمه کې مستحق استن وختي کې به نه خدمت صورت نه گرفته،
اړو خلکو سره مرسته نه شوه، میلیاردونه ډالر څه شو، ولی غور کې آبادی نشته. د کابل او غور ترمنځ لوی توپیرونه دي. قسم کوم چې تر اوسه چې ما نه ولیدلې نه پوهېږم چې دومره لوی توپیر موجود دی.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي.
د ټاکنو له رانږدې کېدو سره یو شمیر رای ورکوونکي وایي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت، اقتصاد او د کار د موندنې په مقصد د رایو په ورکولو کې برخه اخلي. خو له دې سره په خوا کې یو شمیر نور کسان هم شته چې وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو، بیکاری او همداراز د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د شکونو له وجې خپله رایه نه کاروي. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه تفصیل اوروي.
زه په دې خطر انتخابات کې شریک کوم چې سوله راسي افغانستان ته امنیت راسي.
دا د کابل میشت محمد منصور غږ دی چې وایي غواړي د سولې او ثبات راتلو لپاره ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون وکړي. د کابل یو بل اوسیدونکی عبدالله وایي ځکه رایه ورکوي چې د افغانستان ګاونډیان وپوهیږي چې افغانان سره یو دي او کولای شي خپل ولسمشر وټاکي.
زه لپاره اشتراک کوم چې د وطن زیاتې ډېرې ناخوالې موږ ولیدلې او د وطن جوړېدا په خاطر باندې او دغه یو ملي پروسه ده او دا غواړو چې د وطن کې عملي شي او هر کال هر پنځه کال بعد هر سړی وکولی شي د وطن کې ځان کاندید کړي.
له پلازمېنې لرې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم امنیت بیا رغونه او کار مهم دی. د بغلان اوسیدونکي عبدالرحمن احمدزی وایي ځکه رایه ورکوي چې هیواد کې بیا رغنیس کارونه زیات شي.
بحران د حل لپاره یوازنۍ لار فعلاً موږ بل لار نه لرو انتخاباتونو پرته چې په دې کې هر سړی برنده سو هر سړی مفخه سو ونه مغه راجیګ سي زمیم د ملت جوړ شي.
خو لال جان چې اروزګان کې اوسیږي وایي سولې لومړیتوب دی او الحمد لله کبل ټاکونو کې ګډون کوي.
خپل خوښ سرنوشت وټاکو او داغه طریقه سره موږ په خپل هیواد کې د نورو هیوادو په څیر سولې راول.
بلور ته بیا یو شمیر داسې کسان هم شته چې تیرو ټاکنو کې د جنجالونو له کبله فکر کوي دا ځل به هم د خلکو ټاکنه له ستونزو سره مخ شي. میترا او اسماعیل وایي ځکه نه غواړي رایه ورکړي چې کېدای شي بیا هم ټاکنې جنجالي شي.
زه ټاکنو کې ګډون نه کوم. د ولسمشرۍ نوماندان له ټاکنو باندې هیڅ منی کوي خو کله چې ټاکنې وګټي په خپلو خبرو عمل نه کوي.
دا نه غواړم چې په انتخاباتو کې اشتراک وکم په دې چې دغه دوه کسان چې مخکښ دي په انتخاباتو کې دوی باندې اعتماد کول ډیر مشکل دي په دې چې دوی خپل امتحان ورکړي دي. وره
تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه یعنی راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ وشي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
خواندی او رونا با انشاءالله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره.
نن د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د نن ورځې په پروګرامونو کې د انتخاباتو په اړه نور موضوعات هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او طالبانو غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرې له سره پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي د هیواد چمتو دی چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې اغیزمن رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه بحث وکړ. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي هممهاله طالبانو سیمه ییزو هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړل. د دې سفرونو په لړ کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو نه کسیز پلاوي په مشرۍ چین ته تللی او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ سیشټ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړو طرفونو د دې خبرو بیرته پیل غوښتنه کړې ده. د ای پی اسوشټ پریس خبري اژانس د خبر له مخې چین چمتو دي چې د امریکا او طالبانو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اغیزناک رول ولوبوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې چین هیواد کولی شي د سولې د بیا خبرو په پیل کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د سولې هر ډول هلې ځلې په ټپه درولې دي. خو په دې اساسو شرایطو کې پوښتنه ده چې آیا طالبان په رښتینې ډول سوله غواړي کنه د سولې خبرې بیرته پیلېدونکي دي او کنه. طالبان ته نږدې کس مولوی قلم الدین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې ژوند دي سوله ته عوامه صاد دي سوله غوښتي غواړي خو جانب مقابل سوله نه غواړي. حتمان به پیل شي خامخا به پیل شي که امریکایان د سوله خبرې پیل نه کړي جنگ ته دوام ورکړي چې دلته به شکست خوړلې وي.
خو د نړیوالو چارو افغان کارپو عمر شریفی بیا په دې باور دی چې د ټاکنو وروسته سوله یو ښه فرصت دی نه له ټاکنو وړاندې. هغه وایي
اگر قرار است به طور مثال از به تجربه ای که در خود داخل خود امریکا و در افغانستان هم بعد از مسئله
د امریکا اوسنی حالت په کتو سره په افغانستان کې ټاکنو ترانګ دي کې دوه سره یو مهم امر دا دی چې د سولې خبرې باید له دې ټاکنو وروسته پیل شي که ټاکنو وړاندې وي پرته له شک چې ستونزې راولاړول شي. له دې سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازل میخلیل زاد سره کتلی. عمران خان په دې لیدنه کې د سولې په اړه د بیا خبرو پر پیل ټینګار کړی. اوس باور دی چې د سولې د بیا خبرو پیل لپاره زلمی خلیل زاد په ډیر احتمال سره خپل سفر پیل کړي. په دې تړاو هیڅ یو رسمي سرچینې څه نه دی ویلي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان په دې حساس شرایطو کې د طالبانو سفرونه او له هغې جملې چین ته سفر او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره آیا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز کولای شي؟ به هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه هدف ترسره کیږي.
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، خی نور هیوادونو ته یې وکړي، زه فکر کوم چې دوی غواړي په دغسې سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي، د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وه، دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو کېږي او په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریځ ملاتړ ته رامات کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرې ښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په شانه ګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونې نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوا یې نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا دا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو د خبرې ودرولې او ترامپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري د پردي تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکملې شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې به ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې لپاره یو نوی سرلیک یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپو محب شریف چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د وروستیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په اړه خپل نظر څرګنداوه. ستاسو له پیغامونو
زمت ولا خان رضی به المند ولا تواشر لسالین دا پیغام ته دم پر لیاز دا خدای پر لیاز دا قران پر لیاز دا شهیدانو پر سره دا غنم مخرج دیر کې ورور غنم واسو من په واسو لاس کالار تر ته دی واسو شل کالار تر ته دی کله کوم چې دا غنم ته لاس نه مخې ورور دا غنم دې بل دولت خرج دیر کې مش په خپل دولت کې خلک زری خورواره 300 خورواره 100 خورواره رئیس ګرانی کې وي پر لیاز د خدای تعالی د قران دا غل شامپو ته غنم دی راګر کې او نرخامه دی او تفصیل دی نو دا مرکه دل دی دا خو پر خدای نه شي را تماشا باندې متین وو دی مرکه فرد خودم مرکه دل دی مرکه دل هغه ته ولی کیږي که چې زه راولات غنم من په 210 کالداري کې بل دغه فلې چې بزر خوروار غنم باندې دا په 300 کالداري یا په 300 کالداري ته په 300 غټه ورته په فاصله په فاصله د څو دی په فاصله په فاصله هغه بار خپل مرکه نو هله کوم دا غنم راګر کی دا غنم بل دولت مهاړوي او دا غنم چې 6000 خوروار وړ دغه خیر نه دی چې په مسکینانه وي شي یا ورته ځان کې مسنامه ورته چې په الله خدای په الله دسان والسلام
اسرائیل شنواریم د جلال آباد د اچین ولسوالۍ ده درته دا پیغام پرېږدم زما د ننګرهار د چارواکو نه او د والي نه دا غوښتنه ده چې آیا د جلال آباد او درحق دویل سړک چې ده 80% جوړ شوی ده 20% پاتې ده په دې باره کښې دې پوښتنه وکړي معلومات دي وکړي چې آیا دا 20% کوم سړک چې پاتې ده ولې نه جوړېږي څه مشکل لري ټیکادار یې نشته یا بل کومه ستونزه لري ولې نه جوړېږي دغه 20% خو ډېر کم ده دا دې جوړ کړي خلک ډېر مشکل سره مخ دي هره ورځ باندې دلته درې څلور پنځه موټر ټکر کوي او ترافیکي پېښې رامنځته کېږي ځکه چې خلک پکې مړه کېږي او غټ مشکل سره مخ دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې دي ملالۍ بشي